مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو که دې غړې ترپای را سره پاتې شوې نو تاسو د پاره مو یو شمېر ریپورتونه راوړي دي چې پکې د پی ډی ایم د مشر وینا ترڅنګ ځینې نور موضوعات هم شامل دي. خو تر هر څه وړاندې زو شاهین بنیری خواته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږم بعد تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهم فیصله کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي د طالبانو د مشرانو سره د ملاقاتونو لپاره را روانه ونه قطر ته سفر کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور 10,000 کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږم بعد د تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهم پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د نومبر په 18 په 100 کې د پارلیمان په شریکه غونډه کې 33 قوانین منظور کړه چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. نوموړي زیاته کړه چې د الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي مشین کارول مسترد کړي دي نو دوی به دا معامله عدالت ته د وړلو لپاره په ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کړ د طریقې کار
دا قانون چې برقي مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو.
په پی ڈی ایم کې شامل سیاسي ګوندونو وار له مخه د حکومت ضد احتجاجونه او لاریونونه ترسره کړي. د تحریک مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو باید عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ پرېږدي او په هیواد کې بیا انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي تامس ویسټ د طالبانو د مشرانو سره د ملاقاتونو لپاره را روانه ونه قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس ویل د وزارت ویان نیټ پرایس پرونو ویل چې دواړه خواوې به په دوحه کې د افغانستان په اړه په مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تک شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په نوم غونډه هم شوې وه چې پکې د مغربي هیوادونو په ګډون د پاکستان، روسیې او چین سفارتکارانو برخه اخیستې وه. دغې ډلې بیا د طالبانو د استازو سره هم کتلي وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې نور 10,000 کسان د کووډ 19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلیو شمېره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون ویل چې د سازمان د اروپایي سیمې په 350 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیون ته پورته شي. د دې په نتیجه کې د مارچ د وړومبۍ نیټې څخه د سیمې د 79 هیوادونو روغتونونو کې د جدي پاملرنې په یونټونو د لوړ فشار تمه کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي سیمه کې روسیا، پخوانی شوروي اتحادونه او ترکیه شامل دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د سرمشریزه بعد د دسمبر له 9 تر 10 نیټې د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د بارنو چارو د وزارت په پاڼه پخپور شوي یو نوملړ کې غونډې ته امریکایي غربي اتحادیان رابلل شوي خو چین او روسیا پکې شامل نه دي. په ګډونوالو کې د ارمینیا، بلغاریا، جورجیا، کوسوو، مالدوا، مونټینیګرو، شمالي مقدونیا، پاکستان، رومانیا، سربیا او یو اوکراین نمونه شامل دي. او د آذربایجان، بوسنیا، هرزګوینا او هنګری په ګډون د منځنۍ آسیایي هیوادونو څخه یو ته هم بلنه نه ده ورکړل شوې. په دې سرمشریزه کې به د حکومتي چارواکو، مدني ټولنې او غیر سرکاري میدانونو څخه استازي برخه اخلي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د روانې غړې ترپای را سره پاتې شوې نو د دې ترڅنګ د ځینې نور ریپورټونو تفصیل به واوري. د د پاکستان جمهوری تحریک مشر وای د دسمبر پشپګم به سرمشریزه غونډه کوي چې پکې به د حکومت د رانسکولو لپاره فیصله او اقدامات کوي. خو په اړه یو کارپوه وایي
پی ڈی ایم ته پخپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه د حکومت خلاف یو داسې انقلابي قدم نشي چتولی چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمېدو باندې مجبوره شي.
د پیسو د نړیوالې ادارې IMF سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي. د نومبر په 21 د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نصاری مبینه آډیو ریکارډینګ په حق لا د پاکستان یو قانوني چارو په وایي
ثاقب نصار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې ورشتیاي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لیټ کېدلی سي.
د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټی انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زوره د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. په دې اړه د یو لادرکه تن کورنۍ وایي په خبرونه کې بعد افغانستان روان اقتصادي حالت ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلو او پاکستان په اړه نور رپورټونه هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي یو خوا موجوده حکومت گرانی راوستي او بل خوا د ووټونو اچولو د برقی مشين قانون په پاس کولو الیکشن کمیشن بیر اختیار کړو، نو دوی به دا قانون په عدالت کې چیلنجوي او د دسمبر په 6مه بعد پاکستان جمهوری تحریک سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې به د حکومت دوران سکورولو لپاره فیصله او اقدامات کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریز دی چې د عمران خان په واکمنۍ حکومت راوستل شوی او دا په درغلی جوړ دی، نو باید چې عمران خان له خپلې چوکۍ مستعفی شي او نوې ټولټاکنې وکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 ټولټاکنې پاکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
په اسلام آباد کې د نومبر په 23مه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبری غونډه کې وویل د نومبر په 18مه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقی مشین په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني، نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړل د طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو، نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازی په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په 6مه به د پی ڈی ایم سرمشریزه غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نوا پختل نو هغه اوه
پی ڈی ایم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دې وخت کې د حکومت خلاف سړي زیات لوی مهم نشي چلولې، یو داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دوی خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي، نو اوس دوی په دې حالاتو نه فائدې چتي او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارلې شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات دي ډېر زیات خراب دي.
دا له هغې وروسته چې پی ڈی ایم د حکومت ضد وار لمخې احتجاجونه او جلسې شروع کړي او دریز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
دا مشال ریڈیو دا.
د پیسو نړیوال صندوق یا آئی ایم ایف سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو او اولس په هیواد کې د نورې ګرانۍ راوستلو په لړ کې په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او دوی له حکومت غوښتي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو لپاره تګلاره جوړه کړي. د خزانې د وزارت یو چارواکی بیا وایي د آئی ایم ایف سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 40 روپۍ اضافه کیږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر ریپورت کې.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه آی ایم ایف به پاکستان ته د $1 ارب نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پېټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاشت 40 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک با خپلواک کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف با نور هم زیاتوي. د آئی ایم ایف نوی شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي پخوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توی کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ٹیکس ریٹ سیوا کول دی ٹیکس نیٹ باندې کار کول دی دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز خاص کې د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه دا ټول شرایط همیشه لپاره ایم ایف طرفه کلم پاکستان ته کې جوسته نه کو دی شي وی او یو په یو حکومت ته په دغه پریشر د وژنا دیو د ایم ایف او د ویل هارش کنډیشن سره دی بری ته کې جوسته دی. ډیمانډ منیجمنت پالیسی چې حکومت پنده نه پاه کې هم ډیر ډیر ریسټریکشن دی. دریم نمبر په کې بیدار چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ 19 چې کړه دنیا ریکوري طرف روانه ده نو دا غي سره انرژي پرایسز خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبرې راځي چې
خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوي شرطونه منلي شوې دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي.
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته $1 ارب ورکوي او ضربه دغه نوې پور $3 ارب ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وفاقي بجټ کې به بدلون کوو او پېټرولیم لیوی به هر میاشت 40 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 1.5 روپو ته ورسوو. خولس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وس نه بهر شوې دي. په بردیر اوشیری دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
2018 کې پرس کا په مومن د دکاندار قرضه 20000 و نو دا قرضه اوس د شیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یبلو لکه په ټینګ 25-30 روپۍ اوس په 1500 سره بارې دي. ټیک دی، کم کې چې هم د 1200 روپۍ مې ناوې ده نو هغه چې هغه
په پېښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو خرڅونکی وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه د 1 لیټر په حساب 150 روپو ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوې دي.
دا سمونږ وریجو واخلو وریجو چې کم دی وریجو کې په دې میاش کې زر او 1500 روپے من کے فرق راوں دا سے غوڑی واخلو 700 روپے کلو یا 700 کلو زیاد شو. پیٹرول مکھ کے گاڑی کرایا وہ 600 روپے پنجاب نمبر اتلا اوس د ګاډي کرایا شو 3000 روپۍ.
د حزب اختلاف ګوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي، خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی.
مشال ریډیو اوري. د نومبر په 28 یوې امریکایي ویبپاڼې په یو راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوه کړې چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چا په وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی وو. ساقب نثار او حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالی بللې، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دوی په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوي سزاګانې منسوخ کیدی شي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اند دي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخواني مشر میا ساقب نثار رابرسیره شوي صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغې څه قانوني ارزښت نه لري تر څو چې کره کتنه نه وي شوي. د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 21مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غږ په اړه دعوه شوي چې دا د پخواني چیف جسټس میا ساقب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوي او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې دعوه کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی. د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتي معیار مطابق نه وي شوی.
تر هغې پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړي دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ساقب نثار دا آډیو ریکارډینګ جعلی بللې او دا یې رد کړي چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا په اړه خبرې کړي، خو د نواز شریف د سزا په اړه د دې نه مخکې هم د احتساب د یو عدالت قاضي ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې څه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. د هغو سرګندونو نه پس هم څه عدالتي یا قانوني کاروایي ونه شوه، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د سمنطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې له پامه وغورځول شي. په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
بنیادی عوامی ولسی اعتماد پر نظام بانے ختم دو خبر ادا کہ دیو ملک چیف جسٹس متعلق دا الزام لگی او اغا یو زلنا بار بار دا الزام لگے دل دا شوکت سے دیتی پا کیس کے دا دینا مخ کے دا ارشد ملک کے کم دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ججو داغی بصورت کے بیا دا دینا پرست واقعات تا سو گورا جس بحیسا سے باندے بسا طریقہ باندے حملے ہو شوئے نو دیکھو بنیادی طور پا ملک کے چکم دا آئینی نظام دے اغا یو قسم لا دخپول آندے کول لی نو پا دے حوالا خو جوڈیشری دا پاکستان جوڈیشری تاریخی طور دا دے رول چرتم خان نہ دے پاتے قابل فخر بالکل نہ دے پاتے دا بخوان او گورے چی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ سرا عدلیہ ہمیشہ دے بی ٹیم کردار ادا کرے دے سمرا چی غیر آئینی اقدامات شوی دی سمرا مرشلہ گانے لگی دی دی پا دے ٹول اقدامات چی کم دی نو آگا والا ہم زمون دے عدلیہ ویلیڈیٹ کری دی آگے دے قانونی شکل ور کرے دے دا زمون پا دے حاضر عدلیہ باندے چی کم ناس زمون کے جان صاحب باندی بالا عدلیہ کے آگی تا پکار دا دے چپدے کی دا عدلیہ
کردار صفا کی. د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ساقب نثار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخکې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو نه مخکې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ساقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره ختمو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې سزاګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې سزاګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وسی او د ساقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې یو رښتیا
او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لیټ کېدل شي چې دا یو کنسپریسي تیوري وو، د هغه خلاف دا یو کنسپریسي سوی وو. بالکل واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه وجه ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی شي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په درویشتمه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د ګره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا صاحب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په شلمه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوښي پرېکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جعلي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلیې او نور ادارو پر ضد سازش بللې.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 زیږدیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقونو کارکونکي، سیاسي فعالان او خبریالان په نښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زوره د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره یې قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرست وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دي بند کړي. د ادارې د نومبر په 12مه د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورت کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس دا څه شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دا دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي. نو اسکار چې دی هغه کرنل ریټایرډ و کنه، نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم. هغه ته مې ریکویسټ کوم، هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي. هر طرف نه بیا ځان نه امیدو شم، نو بیا ما پولیټیکل داسي پروټیسټ دا بیا سٹارټ کړی وو. او اوس خو موږ سره 3800 کسانو کیسز رجسٹرډ شوی دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې د یوې داسي کورنۍ ذکر هم کړی دي چې لس تنه یې لادرکه دي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په شپاړسم کال کې دا غي د یورور او د ترزوی مړی دا غي ترغیب دل رستو اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپی خرسته بیا د ورونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو چودا
زما رو رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2000 شلم کال د فروری پر سوال لسم او رکشل دوی سوال لس میاشتې ورکو. زمون پکور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو زکه چې زما مشر رور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم لدې وړاندې لادره ککړل شویو چې روسته مړی مونږ تر او رسید. دا وخت زمونږ لپاره ډیر سخت وو خو روسته زروتم مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35 زره کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 شلم کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي چې شمیره 2902 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې خپل باندې زموږ عدالتونو کم چداری عینی اختیارات تھے ناغل استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د کزمو په یکوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانې کیږي. اور پېښه کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشتو کو نشته هغه صرف جواب ورکړي نو پتې کې دوه کال تیر شو. سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي خو هغه دا تورونه ردوي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو یو بل رپورت طرف ته د خیبر لری پرتو کلو لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای هلته د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان یې سخت کړاو نه پس لنډی کوتل او پیښور ته د علاج لپاره ورزي. دوی وای په کار د هلته لوی روغتونونه جوړ شي او د خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د لنډی کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشراف الدین وای دوی په شلمان کې د کیټګری سی یو روغتون جوړولو تابعیا کړي او هغې سره به د خلکو مشکلات راکم شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خبر لو شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی وای د صحت وارد مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوایان هم چاته نه ملاويږي. دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لندکوتل او پیښور روغتونونو ته وړي. د لو شلمان یو فعال بخملی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو هسپتال دی چې په نامه هسپتال دیږي نه پکې ډاکټران شته نه پکې دوی خو سوال نه پیدا کیږي. یو الیکټرین پکې نشته صرف او دایي پکې ده اور سره چې کوم غټ ډاکټران دي ام بي بي اس ډاکټران وي هغه نه وي چې چا وي هغه باسره باس کسان وي هغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پېښور کې په لنډ کوتل کې کوي.
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
زمونږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بي اچ یو په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې ډیلیوري سیستم شته د بال بچکې سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې ایمرجنسی لپاره پکې هیڅ سہولیات نشته. کین کیس یو کس ایکسیډنٹ وکي نو ایمرجنسی لپاره دوی سره نه هغه حالات شته نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف نه وي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په لو شلمان کې به یو کیټګری سی روغتون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي داغه سیمې خلکو د صحت ستونزې بور سره هوار شي.
لوی شرمان کې یو ډیسپنسری دی هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګری سی وي انډر کنستراکشن دی هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه او ان شاء الله دا ټول هغه ته حواله شي فولی اسټابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نسان پکې راځي ټول لیبر روم هم هغه ته جوړ کړی دی ډېر غټ هسپتال جوړ کړی ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشت کې او دې کې بس
کار بی او دا انشاءاللہ دا فانکشنل شی.
یو اندازه مطابق پا لوی شلمان کی سبان دی اویاز زر وگڑی جوند کوی او پا کم شلمان کی سبان دی پنزو زر وگڑی اباد دی. لوی شلمان او کم شلمان دا لندی کتل بازار نپ خواوشا سلویخت کلومیتر فاصله باندی افغان پولی تسیر ما پرات کلی دی. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سهار ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. شاهین منیر به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د دسمبر په شپږم باندې تحریک په غونډه کې د حکومت د رانسکرولو لپاره مهمه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نورستو نوموړي یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د نومبر په 18 په 100 غنټو کې د پارلیمان په شریک غونډه کې 3 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو ضد عمل دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بارو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویسپ د طالبانو د مشرانو سره د 2 اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونه قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې به په دوحه کې د افغانستان په اړه زموږ په مهمو ګټو خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د مارچ د میاشتې پورې په اروپا کې 9,000 کسان د کووډ-19 ناروغۍ څخه مړه کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو کې د وایرس ځپلو شمېره پورته شوې ده. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې د سازمان د اروپایي سیمې په 53 هیوادونو کې وبا تر اوسه د 1.5 میلیون څخه ډېر کسان وژلي او کېدی شي چې په ژمي کې دغه شمېره 2.2 میلیون ته پورته شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نن روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره 100 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. دا سرمشریزه بعد د دسمبر له 9 تر 10 نیټې د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د بارنو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي نوملړ کې غونډې ته امریکا غربي اتحادیان رابلل شوي خو چین او روسیه پکې نه دي شامل. او د ملګرو ملتونو د ایټمي ادارې مشر د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې دغه هیواد ایټمي تاسیساتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانو ونې په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره مذاکرات کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. زو د پاتې ریپورټونو طرف ته د طالبانو د واکمنۍ په 13 ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې لري خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوال مالی او بشري موسسې پر لپسې خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لار هواره کړې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د وخت رسیدو د 100 ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالي سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکو هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوږی واخازي او زورونه نشته. دا ډیر لوی هدف و دی او خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کلاونه لیدلو او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوي خړی آزرخ شافیزی بانکی سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوزه ښه نه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارده افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته به اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتدارۍ سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وې او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعده سوې امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هېوادونو سره تماسونه نیولي دي. د پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هېواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې. اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې سوي. ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایل او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار داده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپله سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالات که چیرې سیاسي منفي اغېزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معادن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کلکی سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شکوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظی وای سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1,000,000 کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه درېږي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره د انساني همدردۍ په بنیاد د 15 ارب روپو امدادي پیکیج ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د نومبر په 22مه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اعلی پای په یوه غونډه کې شوې ده. په امدادي پیکیج کې غنم، دوایانې، ګرمې جامې او کمبلې شاملې دي. د فیصلې تر مخه پاکستان به خپل ګاونډي هیواد هند ته د واګا بارډر له لارې افغانستان ته د بشري امداد لیږلو اجازه هم ورکوي. د ذکر ده چې هند د پاکستان له لارې د افغانستان سره نیغ په نیغه تجارت نشي کولی او لامل یې د پاکستان او هند ترمنځ خرابې سیاسي او سفارتي اړیکې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان د امدادي پیکیج په اړه نور حال له اسلام آباد د ګوهر مسید په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د پاره د 15 اربو د امدادي پیکیج په اړه باندې وزیر اعظم هاوس په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې پیکیج کې 15,000 ټنه غنم، داروګان او دوایي او د یخنۍ نه د بچ کولو بسترې او ګرمې جامې شامل دي. په دې غونډه کې وزیر اعظم عمران خان په دې خبره زور ورکړو چې د علاج لپاره راتلونکي په هند کې ګیر شوي افغانان د پاکستان د لارې هیواد راتلل کې به هم پاکستان مرسته کوي، او په دغه رنګه د هند د حکومت د طرف نه د افغانستان د پاره اعلان کېدونکي 15,000 ټن غنم به هم د پاکستان په لارې افغانستان ته راځي. وزیر اعظم هاوس د طرف نه کېدونکي ټویټر پیغام کې دا هم ویلي شوی دي چې د افغانستان نه د تجارت په بنیاد باندې کم سامان پاکستان ته راځي په هغې باندې د ټیریف او سیلز ټیکس کمې فیصله هم شوې ده. په بل طرف څېړونکي د پاکستان د طرف نه افغانستان د پاره اعلان کړی شوی امدادي پیکیج په ښه نظر ګوري، خو وایي چې پاکستان په خپلې پالیسیانو کې مستقل نه دی. په دې اړه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په اړه سو ځله اعلانات وکړي، خو چې کله وخت راشي نو پاکستان عملی ګامونه نه پورته کوي.
پاکستان حکومت چې پرون افغانستان ته د امداد خبرې کړې دي، اصل کې خبر ده چې په دې باندې ډېر اعتماد یا باور سره ذکر شي کولی چې دوی پالیسي تیرو څو کلونو کې بیا تیرو 3 میاشتو کې چې کومه پاتې شوې ده، نو هغه داسې نه ښکاري چې دوی افغانستان خلکو سره ښېګړې کولو ته تیار. غټه خبره ده چې دوی دروازې بندې کړې دي، که هغه تورخم کې ده، که هغه سپین بولدک کې ده، زرګونه افغانان ولاړ دي، مریضان، ماشومان، ښځې، بچي، دوی ورته لاره نه ورکوي، افغان طالب علمان نه را پرېږدي دلته. نو دې کې داسې حالاتو کې چې دا خبرې کوي نو بیا سړی سده پیا شي، دا دوی یو خولي خبرې دي.
په بل طرف په پاکستان کې مشته افغان کډوال د پاکستان له طرفه افغانستان ته امدادي پیکیج په خټکو کې ستاینه وکړه، خو دا ګیلای هم ورسره وکړه چې دوی ته هم د ډېرو ستونزو سره مخه ده.
کدلی زدران یا مینیوالی نا دی اوغان کدوالی چی می کلیول دی نیگی دغم و شرائی چی نیگی چلویفت کلی نا مهاجر پروتایی په پاکستان کې یمګ مهاجرم په دغه کورونې مریضایم ولګې دي دغه سه مجبور دي کپ کمپې کې څوک لسیږي ډېر په مشکلات په تیروي ځکه چې کاروباري نه نشتا او کلی کې آی کریم نشي پرې کولای او پښې په لوسیشال دي څوک روند دي یغه سراتو کې امداد نه دي.
د ورځپاڼې ډان تر مخه د پاکستان د طرف نه منظور کړي شوی پیکج د پاره به د افغانستان د سیاحت څنګ چارواکي پراتلون کې هفته کې د پاکستان دوره کوي او د پاکستانی حکام سره به د منظور کړي شوی پیکج په اړه باندې خبرې اترې سر ته رسوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوري. په خوست ښار کې لزګونو کسانو لاریون وکړ او د افغانستان د کنګل شوی پنګې د خلاصولو غوښتنه یې وکړه. د لاریون ګډونوالو د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې په امریکا د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د خلاصولو غږ وکړي. د اګست په 15مه د طالبانو په لاس په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته د امریکا لخوا د دې هیواد شاوخوا 9.5 میلیارد شتمنۍ کنګل شوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د سه شنبه په ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو د اولاریون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په خلاصولو کې همکاري وکړي. لاریونوال وویل د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ په کنګل کېدو سره په دې هیواد کې خلک له لوږې، بیکاری او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خوستوي لاریونوالو له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او د هغوی د زده کړو په مخ کې د خنډونه لرې کړي. د لاریون یو ګډونوال داود باور مشال راډیو ته وویل
نن موږ تاسو ګورو چې اکثریت ټول ولس د دې شتمنۍ ترلاسه کړيږي. هر څوک بې وظیفې، بیکاره، بې روزګاره دي او بل دغه چې موږ د مرکزی حکومت څخه د نجونو دپاره مکتبونه شروع کول غواړو.
په دې وروستیو کې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په پرلپسې توګه د افغانستان پر روان اقتصادي او ټولنیز حالات اندېښنه څرګنده کړې ده. د لاریون یو سپینګیری ګډونوال نیک محمد خان وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ د کنګل کېدو له کبله د مامورینو او دولتي کارکوونکو معاشونه بند پاتې شوي دي.
د شګرغه د مدرسینو تنخګان نشته څنګه چې د مینې ټول هغه نړیواله بانک ملل متحده بند کړای دی.
د لاریون په پای کې د یو ګډونوال لخوا د مظاهرې لسمادای سپریکړلی کولستل شو چې په هغه کې د امریکا متحده ایالاتو څخه پر افغانستان د هر ډول بندیزونو د لری کېدو غوښتنه شوي او له طالبانو هم غوښتل شوي چې په ټول افغانستان کې د لویو اوړو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لاندې صفه 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز. مشال ریډیو اوري. له سرکاري ارقامو سره سم د روان کال تر مې میاش پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله شو مقدمو شمیر 9,000 تر رسیدلې. د عدالتي پالیسۍ په اړه قامی کمیټې تیر کال په اګست کې ویلي چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو، وفاقي شری عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمې یا قضیه لا هم فیصله شوې نه دي. دا چې په پاکستان کې عدالتونو کې د مقدمو د زر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي، دا به د شاهین بنیری په دې رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنۍ عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړه زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کم کنټرول دی دی پاکستان پا ریاست بانے دی پاکستان پا نظام بانے آگے کی رول آف لا پرائیورٹی آگے دی پارا ندا دل تک کہ اس ہم انفورس ڈسپیرنسز والا مسئلہ خب آگے بانے روانہ دا دل تک کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہم کی گی دل تک کہ فریڈم آف سپیچ بانم قد غنون ندی دل تک کہ فریڈم آف ایسوسیشن بانم قد غنون ندی بے دل تک کہ جزمونگا کم عدالتوں کی کیسوں نے چلی گی اور روان دی آگے کی بلا ڈیر غٹ بیک لاک دے بلا کی سنا کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي
د پاکستان سپریم کورٹ روان کال د می په میاش کې ښکاره کړی دا چې نه سلوي غزره مقدمه مخې ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې پښتنه دا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کے ایف آئی آر درج کی بل کوٹ بانے پریشر اندے ججانوں کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا تو لس دول ججان پکا دے تو پشاور ہائی کورٹ کے آگ اس پورے آگا نری پرشی اور دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بدلتا تو ہم سے خپلا چیف جسٹس پاگے بارے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چیرہ میپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی ہوئی چیرہ دا غنشتہ عدالتوں نے شخا عدالتوں نے وطا بیاوی تیس کوٹوں نے بھائی جوڑ کئی تیس کوٹوں نے کیم بیا گئی چیرہ دا مشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا ہوں مانا چیرہ لس کوٹوں نے جوڑ کئی لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
دا تحریک انصاف پا مشرح حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولی بنیادی مخه دا خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ پخوانی قاضی شیر محمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده
زمونږ د ملک تفتیشی عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل و پل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلی شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتول نشي کریکټ پیټیشنز کیږي کریکټ پیټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمہواري هغه هغه سر ته ونه رسوي که فرض که عدالت ته دا پته ولګې دا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوس پورې چام لکه یو سړي له مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ور نه کړه
دا یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 ملیون څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ور باندې نه ده شوې
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو زو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي او پارلماني استاذ علي وزیر په بند کې نږدې یو کال پوره کیږي د هغه میرمن مشال ویډیو ته وویل چې دومره مایوس ده چې د ځان وژنې فکر ورلیدلې په علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تورونه دي پر پښتون ژغورنې غورزنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر لپاره غږ پورته کړی دی په همدې حال کې پاکستان د وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان او سختدریزه ډلې تحریک لبیک پاکستان سره مذاکرات شوي نو علي وزیر ولې نه خوشی کیږي په دې اړه د بشیرګواخ راپور اورو چې د علي وزیر د خزې په فریاد پیلېږي
کور رنگ دس کې د وژنه چې دای نشتا سره یې چې د خودکشي وکړه د برغه سرتي چې څه یې کړی دي چې موږ ته ماکړو
په ژړا سر د خزا د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایرا علي ده د څلورو لونو او د دوو زامنو مور سایرا علي له یو کال راهیسې دغه دراتګ په انتظار ده نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې ده
شروع کر دی پاپا ونی پوکھے ونی ونی بوسی
علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسی په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهرابګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتي ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایرا علی مشال ریډیو ته وویل چې دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خاص کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم. د کورنۍ ولز غړی په ډز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای. خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک. نو بیا ولی علی وزیر بندی دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلینونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په مهال منظور شول.
سیکنډ امینډمنت سټینډینګ دی اب سلیټر مشتاق احمد.
خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غاد نه وو. د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت وغانده.
علي وزیر کا یہاں نہ ہونا قابل مذمت ہے.
د دې میاشتې په سر کې مشال ریډیو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ له خبرو پرده پورته کړه. د دې ترڅنګ یو بل لوی خبر په پاکستان کې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو لیست څخه د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان وستل وو. په دې اړه شوې لوزنامه پر دې سربېره وه چې د چارواکو په وینا دې ډلې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې شپږ پولیس والا ووژل. د لوزنامې د عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت د نومبر په 18مه د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی هم له قیده خوش کړی دی. د ریاست لخوا د تحریک لبیک پاکستان او پاکستانی طالبانو سره خبرې او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر په زندان کې ساتلو ته د پاکستان ډان ورسپاڼې د دوه مخې پالیسۍ نوم ورکړې. د انګریزي ورسپاڼې د نومبر په 15مه په خپلې و ادارې کې ولیکل چې وفاقي او صوبایي حکومتونو څرګنده کړې چې د علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو لپاره هیڅ حوصله نه لري. همدې ته په اشاره د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي خو یو سوله خوښې پښتوني بندي کړی دی.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته ټی ایل پی خلک رها کیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علی په کوم دغه چې نیول شوی دی په کوم تقریر دغه شان تقریرونه ځای په ځای دلته نورم شوی دی. د پنجاب ډېر پارلیمنټریانز دي چې هغې دا خبرې کړي دي. هغې باندې بیا مقدمه هم جوړې دي خو هغې بیا ډېر زر ضمانتونه هم شوي دي. خو له بده مرغه د علی په کیس کې دا کیسه بیخي نشته او ټول نظام چې څومره کنټرول دی دا هغې یو نوی مثال هم دی. او بل ته ما غټه خبره چې دا کم ډیسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره بیا بل طرف ته یو پښتون پارلیمنٹرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره بل قسم چلند کیږي.
محسن داوړ دې ته ورته خبرې د نومبر په 18مه په پارلمان کې هم کړې وې. د هغه د تقریر په وخت د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پروډکشن آرډر د نه کولو سپیناوی پر ځای د داوړ خبرې ورلنډ کړې او ورته ویل چې خپل موشن یا په قانوني مسوده کې د بدلون وړاندیز وړاندې کړي. پروډکشن آرډر یا پارلمان ته د یو غړي د حاضرولو حکم د پارلماني چارو له کمیټې تیریږي. په دې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړي ارباب شیر علي د نومبر په 13مه مشال ریډي ته وویل چې په کمیټه کې به دیاړه نه کوم بحث شوه او نه هم کومه غونډه.
پروڈکشن آرڈر چی کہنا دا دا پارلیمنٹ کی اپا دا تو خلق اختیار یا دا سپیکر یا دا چیئرمین میٹنگ کی گی یا یو سیشن کی گی دا اختیار سپیکر سرے ہوئی یا دا کمیٹی چیئرمین سرے ہوئی نو آگا چی دے آغاز مطلب سپیکر اختیار دے کہ دا کوئی منز زر سکم انکیو کب چیئر مطلب دے ما خود اچھوئی چی پکار وچی راقلے
دا پاکستان قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر پا دیارا مشال ریڈیو سرا خبری و نکڑی. په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکرټري د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلي په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنې شوی او په هغه فردي جرم عاید شوی، خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخښنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. په اوس په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. علي وزیر د جولای په څلورمه باجوا ته په لیږلي یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخښنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.